د لوی لارې په سر د منتو پلورلو له یوه کوچني میزه څو ماشومان راټول دي. لورای ښکاري چې د منتو پلورون کې ګوتې د منتو له څمڅۍ سره نابلده دي. ښایي د ورځې په اوسط ډول تر سل یو نیم سل افغانۍ وګټي، خو د زیاتېدونکي فقر او بیکاری په دې شپو ورځو کې دا هم غنیمت ګڼي. دا منتو پلورونکی د ننګرهار د هنرمندانو د ټولنې رئیس 60 کلن استاد کمین ګل دی چې جلال آباد ښار کې د خپل کور مخته خپل نوی کاروبار پیل کړی. ښایي استاد کمین ګل پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ مخکې کله هم داسې فکر نه و کړی، خو یو ناڅاپي د هر څه بدلون د کمین ګل استاد په شان له زرګونه نورو افغانانو هم کاروبارونه واخیستل. لستړی مشي وروسته د کور میلمستون ته دعوت کړو. موږ ترې د رباب د غږولو هیله وکړه، په ورین تندي ومنله. استاد کمین ګل په ویره رباب غږوي، خو له ګوتو سره یې د رباب تارونه ناشنایی کوي. ښایي دا بېسوري د دې له امله وي چې لږ تر لږه څو میاشتې د طالبانو له ویرې د دې رباب تارونه نه دي چیړل شوي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د سندرغاړو په هنري فعالیتونو بندیزونه لګیدلي. استاد کمین ګل وایي کاروبار یې په ټپه ولاړ دی او اوس خپلې شل کسیزې کورنۍ ته د نفقې د پیدا کولو په هدف یې په پور د منتو خرڅولو دا کوچنی کاروبار پیل کړی. دی د خپل وراره کیسه کوي چې د لوږې له امله یې درې ورځې په نهاره روژه نیولې، ژړه یې په ستوني کې نښلي او د خبرو اجازه نه ورکوي.
ما خو پرېږده دا چې چمن کورنۍ کې یو زوی کار کوي، څلوېښت کسان ډوډۍ خوري، موسیقي کول، بل کار نشي کولی. اوس ما ته وویل هغه ورځې کاکا وایي ما درې ورځې روژه نیولې، د ما څه خیر روژه ثوابي کې دا زه خو څه خبر شي دا وایي والا کور کې ډوډۍ نه و.
دی وایي نه یوازې دا بلکې ننګرهار چې د نږدې 450 هنرمندانو کور بلل کېږي بیکاري پکې خپل اوج ته رسېدلې. نوموړي په تبلغ غولو کې پراخ زده کړې کړي، خو وایي تقریبا په ټولو هنري الو پوهیږي. کمین ګل وایي هنر پالل د دوی کورنۍ دنده ده، خو د وروستیو سیاسي بدلونونو د رامنځته کېدو له امله یې د کورنۍ څلور نور غړي هم بیکاره شوي دي. نوموړي دا شان وویل چې اوس مهال تر 25 ننګراري سندرغاړي او لسلو ډیر اساس غږونکي د بیروزګارۍ له امله پېښور ته کډه شوي، او که ورته حالات دوام وکړي نو ښایي نور هم کډوالۍ ته اړ شي.
غریب مواج نه ډوډۍ ته نه واخله، یعنی داسې نه ده چې موږ غریبي نه ده لیدلې. 2 څلوېښت کاله 3 څلوېښت کاله چې دغه انقلاب په اصطلاح وایو که دغه تحولات راځي، په دې هر وخت کې هنرمند ځپل شوی دی. هغه خلک چې مخامخ جنگ کړی دی هغه نه ده ځپل شوی دی، چې همدا راغلی بس موسیقي بد که دومره خراب شي والا دغه نور هم اسلامي ملکونه شته ولې هلته بند نه دي.
دی وایي هیله یې درلوده چې د سولې له راتګ وروسته به لرو پرتو ولسوالیو ته هنري سفرونه وکړي، خو اوس یې آن په ښار کې هم حاکم نظام موسیقۍ غږولو ته نه پرېږدي. که څه هم طالبانو په ټوله کې د بیروزګارۍ په اړه ویلي چې هڅه کوي خلکو ته کاري زمینې رامنځته کړي، خو وایي چې موسیقۍ ته اجازه نه ورکوي. د طالبانو ویاند او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل ټول هغه هنرونه چې له اسلامي شریعت سره ټکر لري اجازه نه ورکول کیږي.
څه چې په اسلام کې کوم هنر ته اجازه وي او موانع نه وي هغه سره موږ ستونزه نه لرو. البته کوم شی چې اسلامي شریعت اجازه نه ورکوي خو بیا زموږ کار نه ده. تاسو پوهیږئ چې اسلامي حاکمیت ته په اسلامي حاکمیت کې ټول قوانین اسلامي وي، باید موږ ټول دغه اتباع وکړو. نو کوم شی چې غیر شرعي وي اجازه د شریعت ورته نه وي، افغانانو باید ورته موږ سره موافق ذکر وي چې دا یوه لویه مسله ده او افغانستان د شرعي نظام د حاکمي کېدو لپاره ډېره قرباني ورکړي.
خو استاد کمین ګل له طالبانو غواړي چې لږ تر لږه افغاني موسیقۍ ته اجازه ورکړي، ځکه د په وینا دا د افغاني کلتور برخه ده او نه باید د کلتوري مسایلو د مړه کولو هڅه وشي. په افغانستان کې پر موسیقۍ بندیز بې سابقې نه دی. د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ له سقوط وروسته د برهان الدین رباني په مشرۍ د مجاهدینو حکومت هم د موسیقۍ په غږولو او اورېدلو بندیز لګولی و. وروسته د طالبانو په حکومت کې دا بندیز لا پسې سخت شو، خو په 2000 میلادي کال کې کله چې د امریکا په مشرۍ ناتو ځواکونو د طالبانو نظام وپرځاوه، پر هنرونو بندیزونه لیرې شول. په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د موسیقۍ د زده کړو بیلابیل مرکزونه رامنځته شول چې زرګونه سندرغاړي او هنرمندان یې وروزل. د غیر رسمي شمیرو له مخې اوس مهال په افغانستان کې له 60,000 ډیر سندرغاړي او ساز غږونکي ژوند کوي چې نږدې ټولې د فقر او لوږې له ګواښ سره مخ دي، چې یوه بېلګه یې د استاد کمینګل د کورنۍ ده.
دارا باپ میں محت دیکھی رہتا ہے۔